په کابل کې د سهار 8 بجې سوې دوستانو یوې بل خبرونه ته اشاره غلاسته وایم. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي ګڼ راپورونه درته لرو. لمړنی راپور مو دا دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د کابل او واشنگتن ترمنځ د یو نوي ګډ پلان په اړه خبرې کړې دي. جزئیات په یووري خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه چې هره پریکړه کوو باید پر دې بنسټ وي چې موږ ډاډه سو چې دغه هیواد بیا د ترهګرو په خوندي ځای نه بدلېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر پر دوو موټرو په سوربي کې حمله سوې. 15 تنه ساتونکي پکې وژل شوي دي. او د جرمني صدر اعظم په دې هیواد کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د نوي بندیزونو اعلان وکړ. د خبرونو تفصیل. د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه چې هره پریکړه کوو باید پر دې بنسټ وي چې موږ ډاډه سو چې دا هیواد بیا د ترهګرو په خوندي پناه ځای نه بدلېږي. یانس ستولتنبرګ دا خبره پرون په بروکسل کې د بلجیم له دفاع وزیر سره د کتنې پر مهال وکړه. دوی دواړو د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوی دی چې دا غونډه راتلونکې اونۍ د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې پیل شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د ناتو دفاع وزیران پریکړه وکړي چې له افغانستان خپل پوځیان وباسي که خپل پوځي ماموریت ته ادامه ورکړي. ستولتنبرګ وویل طالبان د دې پر ځای چې خپل ژمنې پر ځای کړي، شخړې راکمې او له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. دوی د شخړو کچه لوړه کړې ده، حتی د ډاکترانو، قاضیانو او خبریالانو پر ضد لاس په کار شوی دی. د ناتو سرمنشي وویل موږ له سخت انتخاب سره مخامخ یو، یا به خپل پوځي هڅو ته په افغانستان کې ادامه ورکوو، یا به له دې هېواد ووځو او د خطر به منو شي دا ځای بیا د ترهګرو په پناه ځای بدل سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما پر دوو موټرو د پنځشنبه په ورځ په سوربي کې حمله وسوه چې پکې 15 تنه ساتونکي وژل شوي دي. یونما پر ټویټر پر دې پېښه خوشحالي څرګنده کړې ده او لیکلي دي چې د دوی کوم غړی په دې برید کې نه دی وژل شوی. د یونما دفتر په 2002 کال کې په افغانستان کې پرانستل شو چې پکې تر زرو ډیر کسان کار کوي. په دوی کې یو شمېر بهرنیان دي او یو شمېر مامورین افغانان دي. په فاریاب کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر او په دې ولایت کې د پژواک خبري اژانس خبریال قطب الدین کوهی په یو وسلوال برید کې تیر ماښام ټپي سو. د راپور لمخې ناپیژاندو وسلوالو د مرکز میمنې په بازار کې پر دې ډزې وکړې. د پولیسو په وینا د قطب الدین کوهی روغتیایي وضعیت اوس ښه دی. له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په ګډون و خبریالان وژل شوي دي. د ګډو رزمی لوبو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیر شپه په کابل کې خپل برازیلی سیال لیونارډو باربوسا ته مات ورکړه. د لوبو چې د یک خصوصي ټلویزیون لاله په ژوندۍ بڼه خبرېده په پای کې شغله هوتک ول
ټول افغان ولستا زخمی ټپي افغانستان ته غمجن ولستا د دې لوی بریا مبارکي وایم. پیروزی تان مبارک هماتنای غمگین ما، هماتنای بیچاره ما.
د خپل سیال د دوهم راوند په نیمایي کې لوب شو وغورځوه. زموږ غلازه د راډیو ری د جرمني صدر اعظم په دغه هیواد کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د نوي بندیزونو د اعلان سربیره خلک وهڅول چې ډیر احتیاط وکړي. انګلا مرکل پرون په برلین کې د ولسی جرګې غونډې ته وویل شخصي سفرونه او لیدنې کتنې د دې په ګډون چې د خپلو خپلوانو ترمنځ وي باید وځلیږي چې څومره ممکنه وي له کوره کار وسي. په دې ډول زه یو ځل بیا له کارکوونکو هیله کوم له کوره کار اغېزمن دی، اړیکې ورسره کمیږي.
د میرمن مرکل تر دې څرګندونې یو ورځ د مخه د جرمني حکومت د کورونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه د مارچ تر 8 تمدید کړل. په جرمني کې تر 2.3 میلیونه ډیر کسان په کووید 19 ناروغي اخته شوي دي او په دې هیواد کې د اخیستونکو ناروغي د تلفاتو شمیر تر 4.5 میلیونه اوښتی دی. د چین د ملي راډیو تلویزیون ادارې د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې په چین کې د بریتانیا د تلویزیونی چینل بی بی سی پر لیدلو بندیز ولګید. دا اعلان یو اونۍ وروسته تر دې وسو چې د بریتانیا د رسنیو د تنظیم ادارې د چین د دولتي تلویزیون جواز لغوه کړ. د چین په بیان کې راغلی دی چې بی بی سی په دغه هیواد کې د راپور ورکولو له اصولو جدي سرغړونه کړې ده. د اصولو له مخې باید خبرونه رښتیا وی او بی طرف وی خود خبرونه د چین لملي ګټو سره پټه کار کړي. د بی بی سی یو ویان دی بیا په یو بیان کې چې د ایمیل لاره خبر کړي لیکل دي چې دوی د چین د چارواکو د پریکړې ډیر نه هلي کړي دي او وایي چې بی بی سی په نړیواله کچه ډیره باوري سرچینه ده چې په عادلانه بے پرې ډول د چالو ویریا او ملاتړ پرته راپورونه ورکوي. او ټاکل شوی دی چې د سرباز په نوم د فلم ننداره په کابل کې د کابل شپږ متر نه متر سره سي. د افغان فلم مشر سهرا کریمی د دې ننداره په اړه وویل چې هدف افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه ملاتړ دی. میرمن کریمی په ټویټر کې د پنځمې پرز لیکلی چې تر اوسه په دې ننداره کې د ګډون لپاره دوی ته 28 مستند داستاني انیمیشن او موبایل فلمونه استول شوي دي. دوستانو د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بل وسته لسی پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه مطالب لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د کابل او واشنگتن ترمنځ د یو نوی ګډ پلان خبر ورکوي.
بزودی به هر شامل یک پروسه و گفتگو
دیر جر د افغانستان د دولت او د امریکا د دولت د ګډ پلان په وی پروسه او جدي مذاکره کې وړاندې ګام اخلو.
په غزنی کې د وژلسو سرتیرو د کورنۍ شذینه خپلوانی له دولت څخه د اکرامي غوښتنه کوي.
او نور غردی شڅو ته ځوندای و دی خو خپل پاتې دی د تیرم نه نه تر کړی پروسه منه دې ته کاوه ته نه درکړی.
دا به هم وری چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ مدافع وکیلان به سر لنن خپل دفاع یې وړاندې کړي. او په دوه منیمه کې نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. په نیمه نړۍ کې وری چې ولې کورنۍ هڅه کوي خپل زامنو ته کم عمر نجونې واده کړي.
د عرف په لحاظ باندې میندې او د کورنۍ ښځې نورې چې دي هغوی غواړي چې دوی تر خپل تربیت لاندې ولري. مثلا دوی په دې باور دي چې دا وړې نجونې تولید د مثل ډیر په اسانه کولی شي، بل د میړه فرمان برداري کولی شي.
کور کلی مهم د دې خبرونی بل برخه ده او ریډیو ته بل نه درکو. ورزو د خبرونی د سرموزوته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل واشنگتن ترمنځ د یو نوی ګډ پلان خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي چې دغه پلان چارې پیل سوي دي او په شدت به مخته ولاړ شي. شغلی اتمر طالبان تورن کړل چې د دوحې د سولې له هوکړې سره سمې خپل ژمنې نه دي پر ځای کړې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. احمد شیبر په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د ادارې د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې شوې هوکړې ته بیا کتنه کوي او په ورته وخت کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د یوې نوې طرحې خبر ورکړ. محمد حنیف اتمر په کابل کې د پنځشنبې په ورځ خبریالانو ته د دې پلان په اړه د ډیرو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل.
به زودی به هر شامل یک پروسه و گفتگو
دیر جر د افغانستان د دولت او د امریکا د دولت د ګډ پلان په وی پروسه او جدي مذاکره کې وړاندې ګام اخلو. دا پروسه له تیر شپې راهیسې پیل شوې ده او په شدت به مخته ولاړ شي. په دې پروسه کې د دواړو دولتونو د امنیت شوراګان شامل دي. همداراز به ټول هغه مهم وزارتونه چې په سیاسي چارو کې ونډه لري په دې کې حضور ولري.
تر دې مخکې ولسمشر اشرف غنی د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې د سولې د هوکړې د بیا کتنې تود هرکلی کړی وو او ویلي وو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به یو پلاوی کابل ته راولي شي. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د خپلو خبرو په یو برخه کې هیله ښکاره کړه چې طالبان به په دوحه کې له افغان پلاوي سره بیرته خبرو ته کښېني، خو د په ورته وخت کې وویل چې د سیمې هیوادونه هم په دې برخه کې له طالبانو ورته غوښتنه لري.
تمام موارد منطقي ما به طالبان پیامه
زموږ ټولې سیمې طالبانو ته واضح پیغام ورکړی دی. له طالبانو غواړي چې د خبرو میز ته راستانه شي، له شخړو لاس واخلي، د وینې بهېدل بند کړي او د خلکو له وژلو لاس په سر شي. دا پیغام له ټولې سیمې هر ورځ دوی ته ورکول کیږي.
د طالبانو او افغان دولت د سولې خبرې تیر کال د سپتمبر په 12مه پیل شوې، خو له نږدې یوې میاشتې راهیسې د دواړو لوریو ترمنځ هیڅ غونډه نه ده شوې. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ اداري ویلي وو چې د دې هوکړې له مخې به ټول امریکایي پوځیان د 2020 کال د میتر لومړۍ نیټې له افغانستانه وځي، خو شرط دا دی چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په دې ترڅ کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای چې طالبان په خپلو څلورو ژمنو کې پاتې راغلي دي، د تاوتریخوالي کمول، له ترهګرو سره خپل اړیکې پرې کول، صادقانه او معنا لرونکي خبرو اترو پر مخ وړل، او د جګړې ډګر ته د خوشي شوي طالب بندیانو نه راستنول. ښاغلی اتمر دا خبرې د سولې لپاره پشپژمه سیمه ییزه غونډه کې وکړې. دا غونډه د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وشوه چې پکې د آسیایي او اروپایي هیوادو سفیرانو برخه اخیستې وه.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو آزادۍ رادیو اوري. په غزنی ولایت کې د وژل سویو سرتیرو د کورنۍ ښځینه خپلوانې له دولت څخه د اکرامي غوښتنه کوي. دوی وایي دغه اکرامي یا خو بیخي نه ورکول کیږي او یا که ورکول سوي هم دی په ډیر ځنډ او ډیر لږه برخه ورکړل سوي دي، خو چارواکي بیا دغه مېرمنو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د وژل سویو سرتیرو له اکرامي څخه برخه مني سي. نور حال په دې راپور کې
نیګ راخړې نه دي. وکیل می خسر د خسر می اورجنی ور کوي، دا ډیر وخورته وای بند دی نیور کوي.
دا د غزنی قرباغ ولسوالۍ 15 کلنه مینه ده چې له دولت څخه د خپل وجل سوي سړی د اکرامیه غوښتنه کوي. دا وای څلور کال وړاندې سړی په خپل ولسوالۍ کې د پولیسو په لیکو کې ووجل سو. امینه د څلور اولادونو مور ده چې دا وخت خپل ورور سره په غزنی ښار کې په کرایې کور کې ژوند کوي. دا یوازې امینه نه ده چې دولت یې اکرامیه نور کولو څخه شکایت لري، بلکې په غزنی کې د ډیرای وجل سو سرتیرو کونډې او بوري له دې ستونزې کړیږي. اکرامیه هغه پیسې دي چې د وجل سو سرتیرو کورنیو ته د اړوند ارګانونو له لوري د سرتیرو له وجل کېدو وروسته ورکول کېږي چې مقدار یې شاوخوا یو لک افغانۍ دی. دوی وایي دغه اکرامیه یا خو بیخي نه ورکول کیږي او یا که ورکول کیږي هم په ډیر ځنډ سره او څو برخه پیسې په یوه بله پلمه ورڅخه ګرځول کیږي. نورخانۍ د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکې ده چې اوس په غزنی ښار کې په کرایې کور کې ژوند کوي. دا وایي زوی پولیس وو او څلور کاله وړاندې په غزنی ښار کې په یو وسلوال برید کې ترور سو. دا ګیلان ولسوالۍ زرمینه هم په دوو زامنو بوره ده. دا اوس د غزنی ښار په رسول آباد سیمه کې په کرایي کور کې له خپلو کونډو ژنندو او اتو یتیمو لمسیانو سره ژوند کوي. زرمینه وایي یو زوی یې شاوخوا 3.5 کاله وړاندې د پولیسو په لیکو کې په ګیلان ولسوالۍ کې ووژل سو، او تر هغه لږ وروسته یې دوهم زوی هم ووژل سو. هغه هم د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوله. دا زیاتوي د خپلو زامنو د اکرامیه د ترلاسه کولو په مخه ډیر ځله د شهیدانو او معلولینو امریت ته تللې، خو هیڅ کار یې نه دی سوی. زرمینه وایي تیر ژمی یوازې 6000 افغانۍ ورکړل سوې دي.
د ګیلان په لاپ باندې طالبان په دغه کې ورته ناست وو، تجاري کې هلته یې شهید کړه. پنځه یا شپږ کې اولاده دي، ټول یتیمان دونه راپاتې دي. یو دی و دوه نور وو ورسره، یو دمکور و یو دلته کوګانو و. زوی مې باز محمد نومېږي، یو زوی مې عبدالحمد نومېږي. دغه لیونی زوی راپاتې ده، نه په یوې دي نه په اولادې دم دي. دیارلسو څوارلسو کلو ده، د یوې خوانه ده.
د غزنی ولایت ټولنیزو چارو مرستیاله حسیاندړه بیا وایي په دې تړاو د شهیدانو او معلولینو چارو له وزیر سره لیدلې دي. له هغه څخه یې غوښتي دي چې د دغه مېرمنو ستونزې حل کړي. دا وایي دغه کونډو بورو او ورارو مېرمنو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د وژل سوو سرتیرو له اکرامیت څخه برخمه نیسي. دا غلی اندړې په خبره دی پر دې کار پیل کړی چې یو ځل خیالي شهیدان ورڅخه وباسي، د ټولو خلکو ستونزه به حل سي. دا زیاتوي په غزنی کې ډیری زورواکو خپل خیالي شهیدان د شهیدانو او معلولینو په ریاست کې ثبت کړي دي.
د شهدا او معلولینو د وزیر سره چې ما ملاقات وکړو، مشخص پمدې برخه ملاقاتو چې دوی ته تخصیص باید په وخت او زمان راشي او دوامدار او منظم ورکړل سي. وزیر صاحب ما ته وعده راکړه او ویل چې باندې کار شروع کوي، او کار مونږ هم شروع کړی دی چې دا شهیدان خیالي او هغه واقعي شهیدان تفکیک کو.
دا غزنی نظامی چارواکي بیا وایي دوی هڅه کړې ده چې د خپلو وژل سوو سرتیرو اکرامیه پر خپل وخت د هغې کورنیو ته وسپاري. امنیه قمندان مل پاسوال محمد عثمان جانباز ازادي راډیو ته وویل
اس امکان نه لري چې موږ د خپل شهیدانو اکرامیه په خپل وخت باندې ورنکو. په هماغه لحظه په هماغه ثانیه باندې د پولیسو د شهیدانو اکرامه ورکول کیږي. یو هغه موضوع دی چې د بعضو شهدا او وارثین معلوم نه اوسي چې موږ نشو کولی سي هر چا ته د هغوی اکرامیه ورکړو.
غزنی هغه ولایت دی چې ډیری اوسیدونکي په ځانګړې توګه میرمنې د جګړو له امله له بېوزلۍ، فقر او غریبۍ څخه کړیږي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
زموږ خلاصه د رادیو ری دوستانه خبره د سولې او جنگ د په افغانستان کې د شوز ستونزې فرصتونه او هڅې دي چې د سولې په تړاو کوي. په همدې ارتباط ورزو کندوز ولایت چیرې چې په مرکز کې یو شمېر جونې د سولې د ټینګښت په خاطر د شار پر دیوالونو رسمي کوي. دوی وایي غواړي چې سولې ته د رسیدو په هدف ټول افغانان لاس په کار سي، ځکه د ټولنې سوکالي او پرمختګ په یووالي او تلپاتې سولې پورې اړه لري. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې اورو.
په دې وروستیو کې په کندوز ولایت کې یو شمېر نجونو د تیراژا په نوم یوه هنري ډله جوړه کړې ده او د ښار په بیلابیلو برخو کې پر دیوالونو رسامي او لیکنې کوي. دغه هنري ډله وایي چې دوی د سولې د ټینګښت په هدف پر دیوالونو مختلف شعارونه لیکي او رسامي کوي چې د جګړې د ښکېلو لورو پام د سولې ټینګښت ته واړوي. د دغې هنري ډلې مشره 19 کلنه صدف دانش ده. دا وایي
تقریبا یک مدت کوتاهی میشه که ما این گروه تحت نام
زموش هنری دل د تیراژه په نوم یادیږي. دغه ډله لس غړي لري چې شپږ تنه یې نجونې دي او څلور تنه یې هلکان دي. یو نقاش هڅه کوي چې د خپل ولس دردونه د تصویر په ژبه بیان کړي تر څو د جګړې ښکېلې خواوې له جګړې لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي.
د دې هنري ډلې غړي وایي غواړي چې د رسامۍ په ژبه د جګړې کارغېړنه څېره خلکو ته ښکاره او د سولې له نیکمرغۍ خبر کړي او دغه راز د ځوانانو هنري ظرفیت لوړ کړي چې له دې لارې د سولې د ټینګښت په خاطر خپلې هلې ځلې وکړي. د دې هنري ډلې غړي هدیه خلیق په دې اړه وویل:
ما بیشتر روی حقایق روزمره روزسال
هنر د هنر په ژبه د ټولنې ورځني حقایق او پیښې بیانوو او د تاوتریخوالي او جنگ پر ضد کار او فعالیت کوو. طالبان باید له جګړې لاس واخلي. موږ د خپل هنر او د قلم له لارې د سولې د ټینګښت په خاطر کار کوو او مخته ځو.
دوی د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کوي چې نور د تاوتریخوالی پای ته ورسوي او ورباندې اعلان کړي چې په هیواد کې تلپاتې سولې ته لاره هواره شي. په کندوز کې د دې هنري ډلې فعالیت د یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو پاملرنه هم ځان ته اړولې ده. په کندوز کې د مدني ټولنو د شبکې مشر عنایت الله خلیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
جمعی از جوانان متحد و هنرمند آمدن روی ارزش های
یو شمېر فعال او هنرمند ځوانان راټول شوي دي او دوی د رسامي ایستلو او د شعارونو په لیکلو سره غواړي د سولې د ټینګښت په خاطر کار وکړي تر څو خپلې غوښتنې او هیلې د رسامي او د لیکلو په ژبه بیان کړي.
په کندوز کې په دې وروستیو کې د سولې د ټینګښت تر عنوان لاندې بېلابېلې برنامې عملي کیږي چې له دغو پروګرامونو څخه یوه هم دغه هنري ډله ده چې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګښت په هدف د دې ولایت په واټونو کې فعالیت کوي.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
د قلم لاري سولې ته د رسیدو په اړه مو د افغانستان د ښځو د هڅو په اړه راپور واورید. یو شمېر لویدیځو رسنیو هم د افغانستان د سولې د هڅو پر لارو چارو تبصرې او مقالې خپرې کړې دي چې وروسته به یې واوري. وال ستریت ژورنال په خپل وروستۍ ګڼه کې یو مقاله لیکلې چې نوم یې دی له افغانستان څخه د وتلو سمه لاره. په دې مقاله کې لولو چې د روان کال په اکتوبر کې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د ورتلو 40 کاله پوره کیږي او دا د درک وړ ده چې امریکایان غواړي له افغانستانه ووځي. خو وال ستریټ جرنل د هغه وخت پرتله د امریکا اوسنۍ ستونزو ته هم اشاره کړې. ورسپانل کې د مې پر یوشتم له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو سیاسي پریکړه وه، نه یو ستراتیژیک محاسبه. لیکوال زیاتوي د ولسمشر جو بایدن اداره دا پریکړه له سره ارزوي، که څه هم ځینې جمهوري غوښتونکي او دیموکراتان په افغانستان کې د امریکا د جګړې سمدستي ختمول غواړي. خو وال ستریټ جرنال پوښتنه رامخته کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به څومره مسؤلانه کار وي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې هم چې د دواړو ګوندونو جوړه ده په یو راپور کې روانه میاشت له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه قانع کوونکي موضوعات کانګرس ته وړاندې کړل. وال ستریټ جرنال په پای کې لیکي هدف په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو دایمي حضور نه دی، خو د لیکوال په خبره یو شمیر ځواکونه دي په افغانستان کې پاتې سي چې د کورنۍ جګړو د مخنیوي وړتیا ولري او په دې هیواد کې د نړیوال تروریزم د پټن ځایونو د بیا را ژوند کېدو لاره ډب کړي. واشنگتن ټایمز ورسپانې هم د امریکا د ولسمشر جو بایدن څرګندونې راخیستې چې اشاره یې کړې د مې په لومړۍ نیټه به شایي له افغانستان امریکایي ځواکونه ونوځي. ولسمشر بایدن د وسلوالو قواو د عمومي قمندان په توګه د چهارشنبې په ورځ د پنټاګون د لومړنۍ لیدنې پر مهال دا څرګندونې کړې. د هغه اشاره دې ته و چې شایي د مې د لومړۍ نیټې له ضرب الاجله مخ خوړوي او ټینګار به یې دا وي چې د زور پر ځای ډیپلوماسي د لومړنۍ وسیلې په توګه وکاروي. د تیر میلادي کال د فبروري پر 9 د امریکا د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ ادارې او د طالبانو ترمنځ په تړون کې راغلي چې د 2021 کال تر مې میاشتې به ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه ووځي. په بدل کې به طالبان له جګړو لاس اخلي، له القاعده شبکې سره به اړیکې پرې کوي او دا به ډاډمنوي چې افغانستان د امریکا او نورو متحدینو پر ضد یې نه کارول کېږي. اوس چې دا ضرب الاجل نږدې سوی، واشنگتن ټایمز د ولسمشر بایدن له قوله لیکي چې وایي د امریکا نوې اداره د روانو شرایطو پر اساس اقدام کوي، نه د نیټې او مهالویش له مخې. ورسپانه دا هم لیکي چې د ولسمشر مرستیاله کاملا هاریس او دفاع وزیر لوید آستن هم د ښاغلي بایدن سره په دې برخه کې هم نظر دي. واشنگتن ټایمز د بایدن هغه خبرې هم راخیستې چې وایي له دفاع وزیر لوید آستن او د نړۍ له نورو مشرانو سره به په ګډه کار وکړي چې جګړې په مسؤولانه ډول ختم کړي. زموږ غلا زدی رادیو اوري وسپې ونړي والا موضوع واخلو. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ مدافع وکیلان به سر لننه خپل دفاع وړاندې کړي. په کانګرس کې دیموکراتان غواړي چې ټرمپ له واک ورسته استیزا سي. دوی وایي چې د جنوري په 15 ټرمپ مظاهره چان هڅولې و چې د کانګرس پر ودانۍ برید وکړي. په دې پیښه کې 15 تنه وژل شوی و. په دې اړه نور جزئیات احمد شي بارا کوي.
په کانګرس کې دیموکراتانو د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دوهم استیزا د محاکمې قضیه یو ورځ وروسته تر دې بیا پیل کړه چې پر کانګرس د جنوري د 16 نیټې د بریټ یو نوی ویډیو یې ښکاره کړه. د اساسو جرګې وکیلان چې د امریکا د اساسي قانون لمخې د استیزا په قضیه کې د څارنوالانو په څیر دنده ترسره کوي، استدلال یې وکړ چې ټرمپ خپل پلویان هڅولې دي چې د کانګرس پر ودانۍ بریټ وکړي. دوی د ټرمپ ټویټونه، ویډیو، همدارز یو شمېر اسناد د شواهدو په ډول وړاندې کړل. دیانا دیګت د اساسو جرګې غړي وویل د ولسمشر پلار شوونه خلکو بریدونه کړی دي. دیانا دیګت د اساسو جرګې غړي وویل د ولسمشر پلار شوونه خلکو برید کړی او ولسمشر دوی ته ویلی وو چې هلته ووسی. د پخوانی ولسمشر ترامپ مدافع وکیلان په خپل دفاعیه سرلنه نه وړاندې کړي. د دوی د دفاع په دلایلو کې یو دا دی چې له قانوني پلوه دا سم کار نه دی چې ولسمشر روسه تر دې استیزا شي چې د ولسمشرۍ دفتر پرې شي دی، خو ګڼو قانون پوهانو ویلي دي چې دا ممکن دی. بل لور ته اساسو جرګې هغه وخت لا د ترامپ د استهزاء غوښتنه کړې وه چې د جمهوریت ریاست په دفتر کې و. دا قضیه اوس په سینا کې ده. که چیرته د سینا له دریو دوی برخې موافقه وکړي، ترامپ به استهزاء شي. په سینا کې نیم سناتوران د ډیموکراتانو دي او نیم هم جمهوری غوښتونکي دي چې د جمهوری غوښتونکو په دې ډله کې ډیر لږ له دې سره موافق دي چې ترامپ استهزاء شي. د جمهوری غوښتونکو سناتور مارکو روبیو فاکس نیوز ته د فبروري په لومړیو کې ویلي وو چې د کانګرس پر ودانۍ برید ویرونکی وو، خو د ټرمپ استیزا د دې لپاره په کار نه وه چې هغه نور ولسمشر نه وو. خو د چهارشنبې په ورځ چې یو شمېر دیموکراتانو د جنوري د 16 نیټې د برید ځینې ویډیوګانې او غږیز پیغامونه خپاره کړل، څو تنه سناتوران یې په لیدلو حیران شول. د ټرمپ دفاعي ډله به همداراز استدلال وکړي چې د بیان د ازادۍ له مخې ټرمپ د خبرو حق درلود او هغو کسانو چې د کانګرس پر ماڼۍ برید وکړ دا د هغوی خپل کار دی. دوی همداراز وایي دا قضیه چې شاید د جمعې په ورځ به بشپړه شي سیاسي انګیزه لري. د جنوري د شپږمې نیټې په برید کې د یو پولیس افسر په ګډون 15 تنه ووژل شول او بیا 100 ورځې وروسته د پولیسو دوه افسرانو چې د دې پیښو شاهدانو ځانونه ووژل.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بیرته به افغانستان ته راوګرځو. د افغانستان په کچه په لومړي ځل په خوست کې د نمونې ښوونځي کمپلیکس ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. یاد کمپلیکس کې د سویل ختیځ زون د څلورو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو ممتاز او لایق زده کوونکي زده کړې کوي. نور حال زما همکار په راپور کې اورو.
د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د سویل ختیځو څلورو ولایتونو د ممتاز زده کوونکو لپاره په لومړي ځل د هیواد په کچه د نمونوي ښوونځي کمپلیکس له جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د یاد لیسې په ودانیزو چارو چې 215 میلیون افغانۍ لګښ شوی د نږدې 300 زده کوونکو د اوسېدو ظرفیت لري. د ښوونځي ته به د خو سربیره د پکتیا، پکتیکا او لوګر د نهمو، لسمو، یولسمو او دولسمو ټولګیو ممتاز او لایق زده کوونکي جذب شي. د یاد کمپلیکس د پرانیست په ځای کې د پوهنې سرپرست وزیر رنګینه حمیدی آزاد راډیو ته وویل
دا د پروژه مو د 215 میلیون افغانۍ پروژه ده چې دا نمونوي مکتب د څلورو ولایتو د پاره دلته جوړ شوی دی او ان شاء الله دغه نمونوي مکتبونه شپږ نور هم په پلان کې لري. وزارت معرف چې دا اولین خوشبختانه خوست په تاریخ کې اول ولایت سو چې دا مکتب مو دلته افتتاح کی د خیره. تعمیر دو او یا درسي اوتاک لري، کونر لیلیا ده، مسجد دی. داسې مکتب په افغانستان کې دروسه پوری په افغانی بودیجه نه دی جوړ شوی. دا زموږ لپاره افتخار.
سره لدې چې په خوست کې د نمونوي ښوونځي لپاره د تدریسي او لیلیې د تعمیرونو په ګډون کمپلیکس بشپړ شوی، خو تر اوسه یې اړوند ریاست ته د اداري او تدریسي برخې تشکیل نه دی ورکړل شوی. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د پوهنې له وزیرې وغوښتل چې د ښوونځي ته د تشکیلاتو په پیدا کولو کې همکاري وکړي.
د زده کوونکو په برخه کې یو کس ته به هم اجازه ورنه کوچه، د نخبه نه وي، د نوښتګر نه وي، د خپل مکتب کې ممتاز زده کوونکی نه وي او د مکتب ته راشي، ځکه دا به بیا د خوست د خلکو سره ظلم وي. تشکیلات بیخي لویه اړتیا ده.
د خوست چارواکو بیا له کورونې وغوښتل چې خپل اولادونه په ښوونځیو کې شامل کړي. خوست والی محمد کټوازی وویل
دا نن دا ګلاني ماشومان دې وطن ګلان سبا دې پاره به دا رسیږي او دې وطن رهبر به خلاص کړي. او دې نه دا تقاضا کوم، دې دې پلارونو مشرانو دا تقاضا کوم چې کوشش وکړي خپل اولادونه معرف ته وسوکي، چې معرف ته ولاړ شي، کومک ورسره وکړي، چې څو دوی په خپل
پوخوس کې درې سواویا حکومتي خوانزي او یو سل دیرش خصوصي خوانزي فعال دي چې صد پاسه در نیم لکه زده کوونکي پوکې په زده کړو بوختي. د خوست دریمه برخه زده کوونکي نجونې دي. له دې پرانیستې یوه ورځ مخکې په یوه غونډه کې په دې ولایت کې د 15 سرویختو خوانزیو لپاره جوړې شوې نوې ودانۍ ګټې اخیستنې ته سپارل شوې وي.
تاسو لا پیغامونو
زلا یک د لغمان ولایت لنګار او سوالین خبرې کوم. از برای خدای ته د لنګار او د لغمان لري تر کوم ده او د لري نه بيخي پولیس خلاص جوړ کړي. دغه لري غم دی وکي د لغمان ولی بيخي دغه لري غم نه کوي. خلاص کتابه شو پولیس خلاص تر جوړ کړي، څو کورو ته نشته. و سلام
زه کلیواله شنه د سلمن ولایت د ندلی ولسوالۍ څخه تاسو پیغام لرم. سلمن ولایت د تراخ او بو زرکت لري ډیر سندونه پکې خو متاسفانه چې د سلمن د سندونو څخه ګټه نه اخیستل کیږي. یعنی هغه اوبه دغه شپالتي ایران ته بهیږي. نو زما د اړوند چارواکو څخه دا هیله ورزه ده چې کوم بندونه دي، یو بند د سلمن د روزه ولسوالۍ د فرحات بندې باید دا بند وتړي. دا د تراخ برېښنا زرکت هم لري او نور داسې بندونه په هیواد کلارو برکی دیستا باید اغوا تا توجه و که چی نور زبانه نوری و دو تولار نشاف دلتا پا کوب دنه نه پر کربانی مصروبی شو. سلام به احترام
نورستان ولایت کې د صحت په برخه کې د نورستان ولس مشکل سره سوګرون ده، خاصتا د صحت کارکونکو غړي دا شپږم میاشت روان دي، دا تر اوسه کارکونکو معاش نه دی ورکړل شوی او دوایې هم نشته. همدغه مشکل زه لاسې ګریوان د نورستان ولایت د خلکو د صحت په برخه کې کارکونکو د کارمندان او ډاکټر صاحبان دا مشکل سره د لاسې ګریوان دي. تاسو څنګه غوښتي چې زمونږ خبرې دا پوری چارواک سره شریک کی چې تاسو ته یو نړۍ مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په کابل کې اتنیمی بجې سوې د مهمو خبرونو سره ټکی. د ناتو سرمنشي وايي په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه چې هر پریکړه کوي باید پر دې بنسټ وي چې موږ ډاډه سو چې دغه هیواد بیا د ترهګرو په خوندي پناهځای نه بدلیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما پر دوو موټرو د پنځم په ورځ په سروبي کې حمله وسو چې 15 تنه ساتونکو پکښې ووژل شو. په فاریاب ولایت کې د آزادو خبريالانو د ټولنې مشر او په دې ولایت کې د پژواک خبري اژانس خبريال قطب الدین کوهی په یو وسلوال برید کې تیر ماښام ټپي سو. د ګډو رزمي لوبو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیر شپه په کابل کې خپل برازیلي سیال لیوناردو باربوسا ته ماتې ورکړه. د جرمني صدر اعظم په دغه هیواد کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د نویو بندیزونو د اعلان سربیره خلک وهڅول چې زیات احتیاط وکړي. د چین د ملي رادیو او تلویزیون ادارې د پنځم په ورځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې په چین کې د بریتانیا د تلویزیونی چینل بی بی سی پر لیدو بندیز ولګید او ټاکل شوی دی چې د سرباز په نوم د فلم ننداره په کابل کې د کابل شپږ متر نه متر سره شي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیل وصلای سي، پته مو د ازادي رادیو ټکی کامی ازادي رادیو ټکی اورګ. د جمنې سره سم وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، نیمه نړۍ او کور کلی. خو تر هغه د مخه یو بل راپور هم لرو چې اورېدو ته تاسو پام راړوم. د پکتیا په زورمت ولسوالۍ کې له نږدې وو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو په شونځیو کې د انجونو په زده کړو بندیز لګولی. د دې وسلوال د دې ولسوالۍ انجونې زده کوونکي وایي چې زرګون انجونې له زده کړو بې برخې دي او د افغان چارواکو ترڅنګ له وسلوالو طالبانو غواړي چې د زده کړو لپاره د اسانتیاوې رامنځته او د ورتګ اجازه دي ورکړي. نور حال په دې راپور کې.
زورمات هیوالو یو ولسوالی ده چې د پکتیا ولایت په لویدیځ کې موقعیت لري او د پکتیا زیاته برخه وګړي هم دلته اوسیږي. دروشت کلنه لیلا د دې ولسوالۍ اوسیدونکې ده، خو د ناامنیو او هلته د نجونو پر زده کړو د بندیز له امله د پکتیا مرکز ګردیز ښار ته راکډه شوې. دی وایي په شپږ کلنۍ کې د کلي په جومات کې له یو شمېر نورو نجونو سره زده کړې کولې چې وسلوال طالبان پرې خبر شول او زده کړو ته یې له ورتګه منع کړې.
وسم البته دی انجونو لپاره مکتب نشته دی، حتی د دینی درسونو لپاره هم نشته دی. حکومت هم زرمت ولسوالۍ دی انجونو په قصه کې نه دی. موږ په ډیر مشکلات البته درس وایلو پټ پتلو یو جماعت ته. کله چې طالبان خبر شو بیا غزاینه هم په موږ باندې زول کول بیا ګرځېس تراولو دلته درس وایو.
لیلا وای په ډیرو ستونزو بلاخره بریالی شو چې هم خپل او هم د خويندو زده کړې بشپړ کړي، خو په کلی او ولسوالۍ کې زرګونه نور انجونې خوندزیو ته د تګ د زیری په تمه دي. د زرمت د ولسوال دولت خان زدرن په وینا په دې ولسوالۍ کې شاوخوا شپږ لکه او 50,000 کسان اوسیږي چې نیمه برخه انجونې او مېرمنې تشکیلوي. دی وای په دې ولسوالۍ کې د 10,500 په شمېر کې انجونې د زده کړو په عمر برابر دي، خو لا هم د زده کړو له حقه بې برخې دي. د رسمي ارقامو له مخې په زورمت ولسوالۍ کې د هلکانو په 150 خوندزیو کې 25,000 زده کوونکي زده کړې کوي، خو د نجونو 12 خوندزي له هم غیر فعال دي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای ززی وایي په دې ولسوالۍ کې د پوهنې امریت په چوکاټ کې د قومي مشرانو او بنفوزه څیرو په مرسته بریالی شوه چې په راتلونکي کال کې په خوندزیو کې د نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي. د دې ولسوالۍ د پوهنې امیر عبدالرشید عثماني وایي له وسلوالو طالبانو سره به هوکړې تر رسیدلې چې انجونې خوندزیو ته لاړ شي.
علما او سپینګیرو مخاورو مشرانو په همکاري انشاءالله موږ سل په سل کې ډاډه یو، مطمئن ولې غواړم مینه ترلاسه کړې ده. په نوي کال کې انشاءالله دا مکتبونه ټول پاله کیږي.
وسلوالو طالبانو په 1993 کال کې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د انجونو په زده کړو بندیز ولګاوه. د مسولینو په وینا هغه مهال 15400 په درس بوخت انجونې له زده کړو بې برخې شوې. د موضوع په اړه مو د وسلوالو طالبانو د بیان ذبیح الله مجاهد تازه غبرګون ترلاسه نه کړ، خو مو دا وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې ولسوالۍ کې د خوندي چاپیریال تر رامنځته کېدو پورې به انجونې زده کړو ته نه پرېږدي. د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي د ښځینه ښوونکو د ګمارنې، د منظم تدریسي چاپیریال د رامنځته کولو او د تدریسي موادو د برابرولو لپاره پلان چمتو کړی دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې مینړې خبرونې ته خره خلاست. د دې اونې د خبرونې موضوع مو ل مشر انجلې یا خځې سره واده کول دي. په افغاني ټولنه کې ډیر شمیر کورنۍ غواړي د خپل زوی لپاره کم عمر انجلې کوشته او واده کړي. نږدې ټولې افغاني کورنۍ د زوی لپاره تر هغه مشر انجلې نه خوښوي، او کچیرته هلک په خپل ل ځانه مشر انجلې د واده لپاره خوښه کړي، بیا هم ډیر شمیر کورنۍ نه یوازې د زوی د دغه خوښي ملاتړ نه کوي، بلکې کوښښ کوي چې ل دغه پریکړه یې راوګرځوي. خو ولې یو شمیر افغاني کورنۍ د زوی یا نورو قریبانو د واده یا نکاح لپاره تر هغه مشر انجلې نه خوښوي؟
د کورنۍ خزي نورې چې دي او غواړي چې دوی تر خپل تربيت لاندې ولري.
انجلې یا خزه باید کوم صفات ولري چې د واده کولو لپاره مناسب وي؟
تقوا، نسب، خایس، اخلاق، ټولنیز ژوند، دا هغه شیان دي چې باید په نظر کې وساتل شي.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې د ټولو پښتنو ته جوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې خزي په غږ پیلېږي.
هغه قشر د نه زما شره از ما سره وزت نه کوي، هغه بده بده وکړه، هغه سره ناسته دی، وسط ناسته بده هغه سره کوي. ولکه دوه نه وای چې دا ماینه مې د کنه د ماینه چې دا پر ځای ما د پښتا کسان کم پیژنله. ولکه دوه نه پښتا د بده کې چې وس مړه کې ژوند دی.
دا جمیله وچی اوس مهال څلويخ کلنه ده او د پنځو اولادو مور ده. د جمیله په خبره خاوند ورنه فقط دوه کاله کشر وو، خود کورنۍ او خپل خپلوانو لمسون یې دې ته وهڅاوه چې بل ښځه وکړي او جمیله له اولادو سره خوشی کړي. په افغاني ټولنه کې دې ته ورته پیښې زیاتې تر سترګو کیږي. فرزانه بیا د خپل نږدې خپلوانو کې سره ته کوي. د فرزانې په خبره خپلوانو یې زوی ته تر هغه په عمر کې مشر انجلۍ په خپل خوخه واده کړی و، خو له واده لګرو استی همدان جلی بیرته پخپل زوی طلاق کړه. نوري خبري به د فرزانی لخلي وورو.
تقریبا دا 28 کاله نه واخو خووند 34 کاله نو ان 34 کاله تفاوت دوی کې شتون درلود. د ته به دائم تنه ورکول چې د تاسن ډیر د اولاد نه شروړی، کا اولاد راوړي هم یا اولاد دوا اولاد براوړي بیا زړیږي. زمو ګرور به تاسو سره څه کوي؟ موږ غواړو چې خپل ورور ته بل واده وکړو، تا پر طلاق وو سرحد ته رسیدو چې خځه د پلار کرولې ګل پخپل ورور باندې د اندروګانو د خواخیا او خپل خپلوانو چتانی ورکولې.
چړنی او شواهد ښکارا کوي چې په افغانستان کې ډیر کم شمیر نارینه په خپل خوخه او د مجبوریت پرته ل مشرخزي یانجلې سره واده کوي. دلته اکثره نارینه که ځوانان وي یا زړه د وړې انجلې سره واده یا نکاح کول خوخوي. نورانی د خوست ولایت اوسیدونکو دی. د یو میرمن او ماشومان لري، خو وای کبل واده وکړي نو ل کم عمر انجلې سره به واده کوي. نوري خبرې به